درنو اوریدونکو السلام علیکم لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبرونې ډیره برخه مو ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته ځانګړې ده چې پرون د افغانستان په وخت مسپښین له دوه تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوې و. خو اوس د دې سات لاند خبرونه مرشانو جرګنن پر خبريالانو د هدفي بریدونو پاړه بحث کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر وایي په روسي یو کال کې هیڅ پوځي په افغانستان کې نه دی وشل شوی او پاکستانی چارواکو د لشکري طیبه یو مشر ونیو. د خبرونو تفصیل. د کابل شهر په یو نانوایی کې د غازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوې دي. د پېښه تیر شپه د برکی څلور لارې په یو نانوایی کې شوې ده. د ډبې له چاودنې وروسته د پېښې په ځای کې اور ولګید. ټاکل شوې ده چې د افغان دولت مرکزی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکزیانو ترمنځ د پړاو خبري به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل لورس پایل شي. د دولت مرکزی پلاوی یو غړي غلام فاروق مجرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ د جنوري په څلورمه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیله من یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپټمبر په 12مه خبري پیل شوې او دواړه لوري په نږدې درو میاشتو کې وتوانېدل چې یوازې د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسیږي. په پام کې راشي د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکړي. د جرګې پرون په یو خبر پاڼې کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر آزادۍ بریدونه وبلل او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې محل کې چې وړ مبرس د نامعلومو واستوالو په دزو د غور ژغ رادیو مسؤل بسم الله عادل په فیروسکو کې وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا د وروستیو پیشو ګواښونو له منځه وړل دي او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. د موګړي ویلي دوی دا کار د زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په هلمند ولایت کې 50 وسلوال طالبان وژلي او اته نور ژوبل کړي دي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په سورګودر، بشران، نادالي، ګرمسیر او ناوي ولسوالیو کې په جګړه او هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو د دوی له لوري بریدونه د دې ډلې د حملو د مخنیوي لپاره شوي دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکري طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکیو رحمان لکوی یې نیولی دی. پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. پر نوموړي تور دی چې د ترهګرو ډلو مالی ملاتړ یې کاوه. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغی یا بغاوت په تور اعدام کړل. ایران خبری آژانس وایي دا درې تنه په حزب الفرقان، سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام شوي دي. حمید راسپالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وویني اعدام شول. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ. دغه ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملي کول درول شوي وو. قزاقستان له 2004 میلادي کال راهیسې عمر قید د اعدام د سزا بدیل ګرځولی دی خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول. د ولسمشر توقایف د فرمان له مخې د ټولو حقوق کسانو سزا ابدي قید ته اوړي چې تر اوسه په اعدام محکوم شوي دي. په افریقایي هیواد نایجر کې لشتلجه شپږ پنځوس ملکی وګړي د اسلام پالو یاغیانو په حمله کې وژل شوي دي. پولیس وایي یاغیانو پرون د مالی هیواد پولې ته نږدې پر دوو کلیو یرغل وروړ. ریوټرز خبري اژانس د نایجر د چارواکو په قول وویل چې په دې بریدونو کې اویا تنه وژل شوي دي، سره له دې چې تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ویل کیږي چې له القاعده او اسلامي دولت سره تړلي یاغیان په دې سیمه کې فعال دي. او په فرانسه کې د کورونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرز بندیز وخت اوشت کړ. راپورونه وایي چې له پرونۍ شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله دوه ساعته مخکې، یعنی د ماښام له شپږو بجو بندیزونه پیل شي. په دغو پنځلسو سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري شاوخوا شپږ میلیونه وګړي اوسي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی نن یک شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا د بل پړاو خبرو لپاره دوحې ته روان شي. دغه پلاوی وی پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشورې کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونسپموي. په دې اړه نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. ښاغلی مجروح د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوهې ته ځي او بل ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومې مشورې درلودې دا ټولې سره راټولوو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به انشاءالله د دوحې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو یې بیا پرون د مصالحې عالی شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالی شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړې چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنه ورکړه چې اوربند ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل:
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اوربند رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړه ده چې د دوی حکومت په ټول قوت باندې د دې ژمنې په عملي کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکارات نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکو او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپل نورو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانان څومره مطالعه کوي؟ په افغانستان کې د کتاب چاپولو وضعیت څنګه دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نور معلومات واورئ، تر شنه اسمان لاندې خپرونه واورئ. د خپرونه پرون د ماسپښین له دوو تر درو بجو په مستقیم ډول خپره شوې وه چې څو شېبې وروسته به تکرار واورئ. خو اوس په رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو د پیل په تړاو لیکلي دي چې دواړه لورو له اوږدو بحثونو او سختو فشارونو وروسته د خبرو پر اصولو او کړنلارې هوکړه کړې. او د خبرو د ایجنډا په اړه یې لومړني بحثونه هم کړي دي. د لیکوال په وینا دا ځل به بیا بحثونه سخت، ستونزمن او لنجمن وي، ځکه په خبره یې له یوه اړخه د سولې په تړاو د دواړو لورو په اراده او نیت کې ستونزې شته، او له بله اړخه د دواړو لورو د غوښتنو ترمنځ واټن هم زیات دی. مسیر ورځپاڼې لیکلي دا خبرې په داسې وخت کې بیا پیلېږي چې په امریکا کې د واک لیک د تیاری روان دی، او لا هم معلومه نه ده چې جو بایدن د افغانستان په تړاو د شام تګلاره هماغسې مخې ته بیایي او که به څه بدلون پکې راولي، ځکه د ورځپاڼې په وینا تر اوسه بایدن په دې اړه څه نه دي ویلي. لیکوال په دې خبرو کې یو بله لویه ستونزه دا هم یاده کړې ده چې د جمهوریت ټیم په خپلو منځونو کې اختلافات لري، او ورځپاڼه د ټیم د یو غړي حافظ منصور خبرو ته اشاره کړې چې د اوسني نظام او ارزښتونو د ساتنې لپاره له موقت حکومت پرته بله لاره ستونزمنه بللې. خو دا هغه څه دي چې د ورځپاڼې په خبر اشرف غني بیا بیا رد کړې ده. هشت صبح رسپانې هم د سولې د راتلونکي پړاو خبرو ته په اشاره د مذاکرو اساسي ستونزه د دواړو لورو ترمنځ د نظرونو ژور اختلاف یاد کړی لیکلي دي. تمنه کیږي چې دا خبرې ژر نتیجه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي طالبان باید په دې پوه سي چې د افغانستان اوسني شرایط د تیرو شلو کلونو په پرتله بدل سوي، او د مذاکرې په میز کې باید په حقایقو تمرکز وسي. ورځپاڼې راتلونکي خبرې ستونزمنې بللې دي، او لیکلي دي چې ممکن جګړې نورې هم تیزې سي، او حکومت اړ دی چې د جګړې د کنټرول لپاره ملا وتړي. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي له دغو ټولو ستونزو سره سره خلک د یوې عادلانه سولې غوښتونکي دي، او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د خبریالانو او اغېزمنو کسانو وژنه زړه بګنونکې ده. د ورځپاڼې په وینا که هم د رسنیو د ملاتړ او دفاع ادارې به پر حکومت د فشار لپاره د حکومت د کړنو پر رپورټونو درې ورځنی بندیز غوره بولي، افغان حکومت د خبریالانو او بل بې ګناه کسانو وژنه په تیره بیا هدفي بریدونه د منلو نه دي، او په دې اړه یې په خپل وخت غبرګون ښودلی. لیکوال ټینګار کوي چې د یو شمېر خبریالانو وژونکي نیول سوي، او په دې اړه حکومت جدي دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي د کتاب په اړه خبرې کوو. د ملګرو ملتو د علمي کلتوري ادارې یونسکو پر اساس له 2014 میلادي کال را په دې خوا چې د ادارې په نړۍ کې د کتابونو د چاپ موضوع څارلې څرګنده شوه چې هر کال په نړۍ کې 2,200,000 عنوانه نوي کتابونه چاپیږي. تر ټولو ډیر کتابونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چاپیږي. په امریکا کې تقریبا 3,500 کتابونه چاپیږي. د ګوګل پر اساس له کله چې مطبعه اختراع شوه په نړۍ کې 130 میلیونه عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. اوس په نړۍ کې کتابونه په الکترونیک بڼه هم خپری شي چې اوس د هغو په سلو کې 40 الکترونیک کتابونه دي. په دې منځ کې د افغانستان ځای چیرته دی؟ که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې لږ شمېر کتابونه چاپیږي، خو مثبته خبره دا ده چې اوس تر پخوا په دې برخه کې بدلون راغلی. اوس نسبت پخوا ته ډیر خلک کتاب اخلي، او اوس د پخوا په نسبت د کتاب خپرندوی ټولنې او د کتاب د توزیع امکانات ډیر لرو. خو عموما په افغانستان کې خلک څه ډول کتابونه ډیر لولي؟ د کتاب خپرندوی مؤسسو او لیکوالو ستونزې څه دي؟ دا د ته ورته موضوعات په دې بحث کې لخپلو درنو ملمنو سره څیړو. د دانش کتاب خپرندوی ټولنې مؤسس او مسؤول اسدالله دانش، د سروش کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول مدیر نجیب الله زیرک، او د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله ناصری زموږ ملمانه دي. ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی اسدالله دانش، 2000 کال اکثره کاروبارونه د کورونا وایرس د خبرېدو لکبل اغیزمن شول، ډیرو خلکو تاوان وکړ په دې کال کې. ستاسو لپاره دا کال د کتاب پلورلو او کتاب چاپولو له نظره څنګه وو؟
سلام صاحب محترم، تاسې ته سلامونه او ستاسې میلمنو ته اوریدونکو ته ډیره مننه کور ودان. لکه تاسې څنګه مخکې وویل چې په نړۍ کې دومره عنوانه کتابونه چاپیږي، خدای خو دې لومړی زموږ هیواد هم داسې کړي چې په دغه فهرست کې او په دغه لیست کې راشي او ډېر کتابونه چاپ کړای شو. پات شو د سکل خبره نو سکل خو فکر کوم یو استثنایی کال دی په ټوله نړۍ کې نو همداسې چې نړۍ متضرره ده خرابه ده افغانستان هم داسې یو حالت کې دی چې موږ سکل نه شو کولای چې ډیر کتابونه چاپ کړو یا ډیر کتابونه خرڅ کړو په هر حال خو بیا هم یوه د خوشحالۍ خبره چې دا هغه دا ده چې د پخوا نه د کتاب چاپ او پلور ډیر فرق کړی دی ډیر تفاوت زیات شوی دی هغه وختونه چې زمونږ استاد یادیږي چې مونږ تازه کار شروع کړو پېښور کې استاد به یادی بیا پښتو کتابونه ډیر لږ چاپېدل مثلا مجموعن کتاب ډیر کم چاپېده په ستونزو چاپېده اوس خو هغه ستونزې نشته مسله یو څه ښه روانه ده خدای وکړي چې راتلونکی کال د دې مرضونو آفتونو کال نه وي بیا د کتاب کالی او د کتاب د چاپ او د غوړېدا کالی
بله ډېره مننه په همدې هیله په نړۍ کې خو مې وویل چې کتابونه ډېر چاپېږي اما د افغانستان ځای چې چیرته دی تر اوسه پورې فکر کوم په دې اړه کومه احصایه هم نشته چې په مجموع کې په افغانستان کې به څومره کتابونه چاپ شوي وي خدای دې وکړي چې زموږ مېلمانه معلومات ولري خو هر خپرندوی ټولنې ځان ته چاپوي شاید د بلې خپرندوی ټولنې د چاپ شویو کتابونو معلومات ورسره نه وي ناصری صاحب اکسوس خپرندوی ټولنې په 2000 میلادي کال کې څومره کتابونه چاپ کړي دي
ډیره مننه د خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ګران اوریدونکو ته میلمنه ته وړاندې کوم پر څه هم چې په 2000 کال کې یو استثنایي کال او په دې کال کې هر کوم یو کاروبار چې و اتمه اقتصادي صدمه ولیدل نو موږ هم په همدغه ډله کې وو نو تر ډیره ونه توانیدل چې خپل اهداف کوم چې موږ په کلنۍ توګه تنظیم کړی وو ونه توانیدل او ته ورسو بیا هم موږ په دغه وو کاری میاشتو کې چې د 2000 کال وی وتوانی دوی چې یو شته نوی مهم اثر چاپ کړ چې هغه تر دې سیاست او ارواپوهنې اقتصاد تاریخ فلسفه او دیني تدریسي کتابونه په ډله کې وو او د دې ترڅنګ بیا هم هغه کتابونه 15 سینمانه وو چې بیا چاپ ته اړتیا درلوده او خلکو ته مقرره ډول دغه غوښتنه کوله
بله ناصری صاحب دا کتابونه چې ساش کال تاسو چاپ کړی دي کله تیر کال سره مقایسه کې یعنی ور تیر کال سره 2019 سره مقایسه کې ترغه ډیر دي کلش دي
د شي کان چې دا لګ دي ځکه چې موږ تیر کال 2019 کې او همدارنګ په نور ما کلونو کې چې موږ کوم ټارګټ ورته ټاکلای و په نورمال ډول باید موږ په اړهونه کې دوا کتابونه چاپ کړی وای خو بیا هم چې دین ستونزې به وي نو موږ نه توانېدل چې حد اقل او یو کتابونه چاپ کړو نو پر اساس موږ یوازې په دوه میاشتو کې توانېدل یو چې او ډیره چیټه پیسدی وکولای شو کتابونه چاپ کړو
بله ډیره زیاته مننه زیرک صاحب سروش کتاب خبرندوی ټولنې په 2000 کې څومره کتابونه چاپ کړی دي
سلامونه ترانتې پاستا او ګرامو ملمنو ته
سلامونه
د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سروش کتاب پلورنځي چې د خبرندوی ټولنه ده د تقریبا د 2000 کال په اوایلو کې ول سینوانه کتاب چاپ کړیو او په ماویل کې بعد له کرنټینې څخه لس موږ په نسبت هر کال ټارګټ کړو چې 15 سینوانه کتابونه چاپ کړو خو سخت کال کرونا وا موږ خپل هدف ته ورنه رسیدل خو بیا موږ هم تر ډیره کوشش وکړ چې زیات شمیر کتابونه چاپ کړو
آیا د کتابونو په تیراش یا د چاپ په شمیر کې د ورتیرو کلونو په پرتله کوم تغییر راغلی دی
او په زیاتره وخت کتابونه زر جن د چاپېدل په تیراش اوس ځینې کتابونه موږ اوس چاپو چې موږ ته معلومیږي چې د پروش ډیر د لوستونکو ډیر لري هغه 2000 یا 1500 تیراژ چاپو او زیاتره بیا زر تیراژي
bale ډیر مننه دانش صاحب تاسو ول چې او ټول ول چې کرونا اغیز کړی دی د کتاب د چاپ شمیره کم کړی دی البته د عنوانونو شمیره کم کړی دی څه فکر کوي چې لیکوالو باندې هم اغیز کړی دی کای اواز ستاسو په کاروبار باندې یعنی تاسو نشئ کولای چې کتاب چاپ کړئ او تر خلکو ورسوي او یا لدې کولای چې خلک کتاب نه اخلي نو ځکه تاسو کتاب کم چاپوي آیا د لیکوالو کار هم کم شوی دی
لیکوال خو به کم لیکوال چې په کورونو کې ناشې هغه خو به کار کوي تحقیق به کوي کتاب بلی کې شاعری به کوي لانډي کیسې بلی کې خو
مشکل دا دی چې د یو خبرندوی ټول نه چې کتاب چاپي هغه کوشش کوي چې کتاب خرڅم شي، یعنی د کتاب د خرڅ مارکیټ او دا مسله لږ ستونزې سره مخ شوې ده. نو خبرندوی ټول نه هڅه کوي چې ځان ډېر تاواني نه کړي، ډېر کتابونه چاپ نه کړي، نو په دغه حساب باندې لږ کار ته کنه شوی دی.
بله، تاسې عموما څه ډول کتابونه چاپوئ او خلک طبعا هغه کتابونه به چاپوئ چې خلک یې اخلي؟ خلک څه ډول کتابونه ډېر اخلي؟ منظور مې دا ده ادبیات ډېر اخلي، سیاست اخلي، سیاسي کتابونه، یا اقتصاد او نه پېژمه ټکنالوژي ونشین؟
زمونږ خپرندوی ټول نه خو تاسې معلومه ده چې موږ ډېر کوشش کوو چې مودې روز کتابونه ډېر چاپ نه کړو. موږ ډېر کوشش کړی چې متونو باندې فوکس وکړو، تاریخ چاپ کړو، ادبیاتو کې داسې شیان چاپ کړو چې هغه په درد وخوري. کلاسیک دیوانونه مو یو څه چاپ کړي دي، تقریبا د دیرشو څلوېښتو په شاوخوا کې.
بله دانش صاحب، اواز مو پرحال دوباره به تاسو ته در شو، بیا به زنگ درته ووهو. ناصری صاحب، تاسو وایئ چې ستاسو د کتاب له پلورلو څخه به شاید درته معلومیږي چې خلک له څه ډول کتابونو سره ډېره علاقه لري.
دقیقا ډېر کتابونه چې کله دلته کسان خوښوي، دوی د خپلو اړتیاو په اساس کتابونه انتخابوي، او دوی چې کوم ملزمیت لري دغه په اساس هم د کتاب انتخابوي. نو په دې اساس موږ ته ډېر وخت کله چې سمسترونه پیل کیږي هغه وخت ډېر تدریسي کتابونه پلورل کیږي، او د سمسترونو په جریان کې بیا تر ډېره هغه مستندوی آثار پلورل کیږي چې د دې د افاقي مطالعې او د دې کتابونو چې کوم دی په اکاډمیک مراکزو کې لولي، دغه د ملکیت خاطر لولي، او همدارنګه ډېر هغه نوي اجابات چې د اوسنۍ نړۍ او همدارنګه د افغانستان په سیاست کوم اثر په بهر کې طالب شوی وي، نو هغه ته افغانان ډېر لیواله وي چې د مسایل ځان آګاه دي او په دې ته ډېر لیواله کوي، او ضمناً د فنی اثر هم ډېر کسان خوښوي. نو په کلي توګه داسې زه ویلای شم چې یو هغه څپه ده چې د سمسترو اثر وي هغه به معمولي سبق وخو، تر ډېره اوس افغانان د افغانستان مسلې په ارتباط ډېر هغه اثر ته لیواله دي چې بهرنیانو لیکلي وي، او همدارنګه د ارواپوهنې د کاروبار ته حساب دا کتابونه ته ډېر ترجیح ورکوي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. دانش صاحب بیرته ټلیفون روخ شو. دانش صاحب، اول تاسو خپلې خبرې بشپړې کړئ که مو بشپړې نه وي مهرباني.
سلام سلام محترم، ما تاسو ته ویل چې زمونږ خپرندوی ټولنې کوشش کړی دی چې مودې روز کتابونه چاپ نه کړي، داسې کتابونه چاپ کړي چې هغه آینده نسلونو ته په درد وخوري، یا یو څوک مثلا 15 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله پس زمونږ په خپرندوی ټولنې باندې تحقیقات کوي، یو څه شی پیلي کړي، نو هغې ته دا معلومات وشي چې دا خپرندوی ټولنې څه شی چاپ کړي دي.
لیکن فکر نه کوئ چې مودې روز کتابونه یا تاسو چې مودې روز بولئ یا کتابونه چې خلک ډېر اخلي، دا هم ستاسو یو اړتیا ده، ځکه چې مجبور یاست چې په پښو ودرېږئ.
ولې نه، کوشش کوو، ورسره کوشش کوو چې مثلا لس کتابه داسې کتابونه چاپ کړو، یو دوه درې پکې داسې هم چاپېږي چې هغه هم دغه څه شي ته چې موږ مودې روز وایو. خو موږ ډېره هڅه کړې وه چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه په درد وخوري او خرڅ هم شي، هغه خرڅېږي هم، ځکه دا کلاسیک دیوانونه چې موږ چاپ کړي دي دا خلک خوښوي، او داسې یو متون دي چې په هغې باندې بیا کار شوی دی او زیات شوي دي، بیا کتنه شوې ده، خلکو خوښ کړي دي. نو دا ستونزه شته، یو څه کېدای شي دا ستاسو خبره ډېره سمه وي، ځکه موږ اوس له اقتصادي مشکل سره چې مخ یو، یو علت یې همدا دی.
بله،
نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي.
ډېره زیاته مننه. زیرک صاحب، تاسو څه ډول کتابونه من چاپوي او له دې چاپه درته معلومیږي چې څه ډول کتابونه خلک ډېر لولي؟
بله، موږ خپل سي د سروش پرندوی ټولنې اصلي ټارګټ یا هدف شته، موږ ادبیاتو کتابونه چاپو، په ادبیاتو کې به هم داسې عام کتابونه چاپو چې زیاتره ناولونه دي، لنډې کیسې دي، او زموږ د ادبیاتو برخه هغه کتابونه ته ډیر اولیت ورکړو. سپنالی کې نوبل جایزه ګټلې وي، یو بل مشهور جایزه اخیستې وي، هغه غواړو پښتو کې کړو. موږ ځکه موږ زیات عام کتابونه یا ناولونه چاپوو چې د دې لوستونکي ډیر دي. ناول د دیاري برخې طبقې لپاره مهم دی، بل موږ هدف دا ده خلکو ته داسې یو شی ورکړو چې دوی غواړي. دا شی موږ نور کړو چې موږ په دې تپوس یا تاسې حتمن یا دا شی ولولي. ځکه پښتو کې هر کتاب ته ضرورت شته چې څومره ډیر وژباړل شي او چاپ شي. نو موږ هدف اول ورته ده چې اسانه کتابونه ورته چاپ کړو، د دوی علاقه له مطالعه سره ډېر شي. یو ورې دوی مسیر انتخاب کا، بیا دوی خپله مطالعه کوي، هغه تحقیقات کوي. خو له دلته له بده مرغه ډېر خلک له مطالعه سره علاقه نشته، یو خو دا تشویقي مسایل نشته، د دولت لخوا هم داسې کومې برنامې نشته. نو ښه لاره یې دا ده چې د خلکو په ذوق کتاب چاپ شي او دوی کتاب په مینه او د ساتیري په خاطر یې ولولي.
بله بله، وقت هم همدا ده چې اکثره خلک چې په مطالعه راغلي دي اولې دا په اصطلاح بازاري کتابونه لوستي دي، بیا ورو ورو یې سویه لوړه شوې ده او د لوړې سوي کتابونه هم لوستي دي. خو په کار دا ده چې اول داسې کتابونه پیدا کړي چې ویل ولي او تشویق شي مطالعه ته. دانش صاحب، یوه مسله چې ځینې یادوي وایي چې په افغانستان کې په دې شلو کلو کې داسې لوی مطبعې جوړې نه شوې چې افغانستان د چاپ په برخه کې له گاونډیو یا له نورو هیوادونو بیغمه کې، یعنی په خپل بسیاشي په خپل خاوره کې د چاپ په برخه کې نشي کېدای چې دا کتاب خبرندوی ټوله د خپل منځ کې سره یو ځای شي او یو لوی مطبعه جوړ کړي. مثلا وس ګورو چې لا هم د معارف کتابونه به هر چاپی شي، کله چې د انتخاباتو وخت پوسټرونه په بهر کې چاپی شي، که غټه مطبعه هم درلوده او ډیره مکمله مطبعه هم درلوده، شاید دې شي ته ضرورت نه وي.
سلام زه مطلب دا خبره دې بيخي را دوم. افغانستان اوس د خپل فضل له داسې مطبعه لري چې ګاونډیان نه لري، حتی پاکستان خو بيخي نه لري، ایران هم نه لري. مونږه دا خبره چې مثلا پوسټر بیرون چاپیږي یا د کیږي ځینې شیان بیرون دي، د دې وازینې وجه دا ده چې زمونږه حکومت دې ته توجه ورنکړه چې مثلا کاغذ دلته څنګه راشي، مواد څنګه راشي دلته.
یعنی تاسو وایئ چې یعنی دا ظرفیت شته چې دلته هر څومره کتابونه او پوسټرونه شې چاپ شي، منتهی قیمت لوړ دی.
دلته غټه خبره دا ده چې برېښنا نشته. مونږ مطبعه لرو، مګر د ګاونډیانو سره مقابله نشو کولای. مطبعه مسله حل دلته دلته ډېرې ښې مطبعې دي. ما تاسو ویل زه نمونه یادولی شم، احمد بهترینه مطبعه ده، بهیر بهترینه مطبعه ده، نور داسې ډېرې مطبعې سړي دلته چې حتی ګاونډیان نه لري. یو مشکل چې مثلا پوسټر خارج کې چاپیږي، هغه د صرف د فساد دپاره چاپیږي چې هلته خارج ته لاړ شي فساد پکې وشي. دلته مثلا هلته په یو لک ډالر مصرف وشي، دلته 15 لک او 10 لک ډالر واخلي. دغه یو ستونزه ده. کاشکې مونږ دغه احساس ولرو چې خپل هیواد کې کار وکړو، خپل هیوادوالو ته ګټه ورسوو، یا زمونږ حکومت دغه وړتیا ولري چې مونږ ته کاغذ، برېښنا، رنګ، نور مواد وارد کړي او د هغې باندې ټکس کم کړي، هغې تجارانو ته لږ سهولت ورکړي.
بله، ډېره مننه زیرک صاحب. که تاسو له دانش صاحب سره موافق یاست چې د افغانستان مطبعې تر ګاونډیو شي دي، او آیا تر هغو هم دومره ظرفیت لري چې څه چې په افغانستان کې تولیدیږي هغه ټوله چاپولی شي، ټوله ته ځواب ویلی شي، نو څه فکر کوئ چې بهتره نه ده چې کتاب خپرندوی ټولنې له مالی وزارت سره، له نورو چارواکو سره خبرې وکړي چې هغه څه چې د چاپ په برخه کې واردېږي، که رنګ دی که کاغذ دی، په هغه مالیه معاف کړي آتا، که څنګه؟
بالکل دانش صاحب، تر موږ په دې برخه کې زیاته تجربه لري. رښتیا هم دا اوس کومه مطبعې په افغانستان کې دي؟ دا رښتیا هم په ګاونډیو هیوادو کې نشته، ځکه دوی په 2002 کال کې د نوي ماډل مطبعې خریداري کړې افغانانو او کابل کې راوړې، او د ګاونډیو هیوادو د 1900 کلو مطبعې دي چې اوس هم دي. نو مطبعو خبره خو بېخي څه ده چې دلته شته؟ یو خبره دلته داسې برق نشته، دوم خام مواد نشته. خام مواد له ګاونډیو هیوادو راوړېږي، هغه دلته په لوړ قیمت وي. دولت په دې برخه کې همغه نه ده نه
لیکن زیرک سر دا وست به سوال ده چه که هر چمره قیمتم دغه خام مواد تشت تمامی شی دلت پا افغانستان که نو تردی باید ارزانه وی چه یو چوک خپل کتاب بری یا خپل پوستر بری یا ارتبل گاوندی هیوات آلت زیب دلاری سفر و گوره حالت مصرف پا اوتل که پاتکی دل و گوره که دا طول وی خواته که هر چمرم چه قیمت دا خام مواد تمام شی باید بیا هم کتاب پا افغانستان که واردار وی سی چاپ شی
بلکل مگه خپلا تر کون کتابونه مقابل که چاپ کردی دی مگه لس روپی شل روپی دی مرت قیمت تمام شی خداگه تا بیدلتا خپل وطنوال و تورسیگی دلتا بخپل کارگر پی مسک پسی خو اوس له پاکستان اس کاغذ راوردوی محصول سخت زیاته خو کتاب کلته چاپ کی وړی راځي را لګي نو لږه خو کاغذ نه راوردیږي خو کتاب راځي بل موسم زیاتره خبرندوی ټولنه دي زیاتره مطبی دي دلته چاپ کوي نسبت تر پخوایي وارد خواب واردیل کتابونه ډیر خو اوس نه لیک مرغلی واردیږي ډیر کم خو دلته یو خبره ده چې د کتاب پر مطالعه پر پروشن یو څه تاثیر کړی ده قیمت تمامیږي
ناصری صاحب د کاغذ په ارتباط څنګه آیا په دې برخې کې کار شوی دی چې کاغذ په خپله په داخل د افغانستان کې تولید شي او که دا کار نکی شي تاسو په دې اړه څه وایست چې کله دولت سره خبرې وشي او د کاغذ محصول یا مالیه کمه شي
دقیقاً د کاغذ تولید خو یوه جدي موضوع ده او متاسفانه چې اوس په ایران کې هم خپله ایران یو خپل ملي کاغذ نه لري چې دوی دغه نه استفاده وکړه فکر کوم د نور ګاونډي هیوادونه هم نه دي توانېدلي چې دوی خپل کاغذ ولري او ډېر د کاغذ تامین د مالیزیا او د اندونیزیا څخه کی خو بیا هم کله چې کوم کاغذ افغانستان ته واردېږي کوم مالیات چې په وځه کې هغه ډېرې ظالمانه دي او نشي کولای چې د فرهنګي صنعت پیاوړتیا ورته پیدا کړه او د مطبوع په ارتباط موږ بشري قوه کاملا ورته ولرو اوس یعنې موږ په دې برخه کې خودکې پایو او همدارنګه د تکثیر په حساب او د تنوع په حساب مطبوع په افغانستان کې کافي دي خو د کوم محصول چې تخصیل کېږي کاغذ ده او کومه سبسایډي چې باید د دولت خانه ورته وشي په انتشاراتو او د مطبوع سره د ته اړتیا شته ده خو متاسفانه چې اوس هم علاوه پر دې چې موږ د یو اقتصادي او فرهنګي فعالیت کوو خو په دې کې کومې مالیات چې موږ اخیستل کېږي هغه ډېرې ظالمانه دي تقریبا موږ شپږ ډوله مالیات ورکوو چې په دې باید دولت غور وکړي که هم موږ ډېره هڅه کړې ده خو متاسفانه چې د مالیات قانون داسې ترتیب شوی دی چې زه فکر کوم تر دې داسې تنظیم شوی چې اوس هم دولت نه پوهېږي چې دوی څنګه وکولی شي په دې کې خپل مدیریت وکړه او سبسایډۍ ته زمینه مساعده کړه دوی چې کومې مالیات اخلي تر ډېره د انتشاراتو به حساب ډېرې غیر منظمې دي او نشي کولای چې مؤثره تمام شي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو.
مېلمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني
د کابل نه مې اړیکه نیول دی. سوال لرم له مېلمه ته کوم یو څه جواب راکړي. حالا ده کې که یو څوک وغواړي کتاب چاپ کړي خپله شخصي
مخته دی چې زموږ میلمانه ځواب درکړي. زه به له تاسو څخه یو پوښتنه وکړم چې کتاب مو څو مخه دی کوم سایز کې څه ډول کیفیت ولري کاغذ یې پوښ شاید دوی همدا پوښتنه ولري
تقریبا دوه نیم سوه ورکې مخه ولري او بل معمولي کاغذ چې معمولي دی د هغه سره
صحیح مننه کور ودان دانش صاحب دوی ته که تاسو ځواب ووایست
دا د تا و زه سره فل نمبر ورکم دا تخنیکی پښتنه دا په ټلیفون په دې ارتاس په رادیو کې نه حل کیږي. اول خدا چې د 2500 ورقه او 2500 صفحه دا فرق کوي
نه په کاغذ
سایز دا مسئله پوخ د تا بیا ټلیفون نمبر ورکو خیر دی.
صحیح مننه. او نو که څوک غواړي چې څه ډول پوشه رنګوي نوي رنګه کتاب په منځ کې عکسونه ولري ونه لري ډېرې خبرې دي. یو بل اوریدونکی هم لرو. تاسې ځان راوپېژنئ. یا آزادي راډیو
سپینغر خبرې کومه ننګرهار نه کومه
مهرباني کوئ سپینغر صاحب
مخرم دا چاپو والا چی کتابونه چاپي چې وخت دي چاپ را چې دربار بیا چاللې دي چې څنګه نه چاللې بیا مجبور چې موږ پاکستان ته ویسو دا ډیرو 70 روپے غواړي ډیرو 70 روپے غواړي بیا موږ مجبور چې پاکستان ته لاسو هلته په کم قیمت چاپو.
بلې، تاسو د کتاب خبره کوي او کدی پوسټر خبرې کوي؟ دا بیروبار چې کله راځي په پوسټر راځي د انتخاباتو په کمپاینونو کې سعیده مننه سلامت اوسئ. راډیو مو تر پایه ټیټه نه کړه. په دې اړه که زیرک صاحب تاسې ځواب ورکوي، دوی خو دا ستاسې خبره ردوي، وایي د دې ځای کتاب مطبوع چې ډېرې پیسې غواړي له خلکو.
نه، تر ډېره خو د دې خبره دقیقه ځکه نه راځي په کوم کیفیت کابل کې کتاب چاپېږي. دغه نرخونه پاکستان او ایران کې هم پام ډیر ډول دي، کم تفاوت بلته ارزانه وي ځکه چې هلته برکو چې نور اسانتیاوې لري. نور د یو بل بوک کیپر ورته وایي چې هغه په پاکستان کې ده، هغه هلته ارزانه ده او هغه کاغذ خاص هلته پیدا کیږي. نو نور د دین دي کې د پېښور قیمتونه په دغه سپین کاغذ کې چې یا ګرامه ده تقریبا یو شی دي، ډیر نه دي لوړ.
بله صاحب، ډېر مننه. ناصری صاحب، یو امتیاز چې تاسې لري، هغه سبسیډي چې مخکې تاسې یادوله، په دې برخه کې ده چې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې اکثرا لیکوال له تاسو څخه پیسې نه غواړي چې کتاب ورته چاپوي. دوی لا خوشاله دي چې کتاب تاسې ورته چاپ کړي، حال دا ده چې په ډېرو کتابونو تر چاپ یې د مؤلف حق و زحمه زیاته وي.
په افغانستان کې شاید موږ لومړی انتشارات و چې په دغه موږ پانګونه وکړله او دې ته مې ډېر اهمیت ورکړ چې باید لیکوال او ژباړن ته د خپل کار حق الزحمه وویني او په دې سره دا وکړلی.
صحیح، تاسو به څه ناڅه پیسې ورکوئ، لیکن په مجموع کې همداسې ده.
خو تر دې نه اوس زه چې کوم معلومات لرم، کوم درسي کتابونه هم چې چاپي هغو ته هم یو مقدار فیصدی ورکول کې. نو په دې اساس تر مخکې وخت نه اوس پرې پانګونه زیاته شوې ده. یو علت یې همدا دی چې دغه فرهنګ ډېر رشد وکړه او په دې ډېره پانګونه وشوه، هم لیکوال ته شو هم ژباړن ته شو هم انتشاراتو یو انتظام منځته راوسته.
بله، اوس یو لیکوال هم لرو، استاد نجیب منلی، همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. منلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم.
سلامونه او درناوی تاسو ته، میلمنو ته او اوریدونکو ته.
منلی صاحب، په کتاب خبرې کوو، د دانش او سروش او اکسوس کتاب خپرندوی او مؤسسو مسؤلان را سره دي. دوی تر اوسه پرې خپل ځینې مسائل یاد کړل، ځینې مشکلات چې دوی لري د کتاب د چاپولو په برخه کې، اما تر اوسه پورې موږ د لیکوالو په ستونزو خبرې نه دي کړې چې لیکوال څه ډول مسایل او څه ډول مشکلات لري. وروستۍ پوښتنه مې په دې ارتباط و چې د دوی البته دا ویل چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان د چاپ په برخه کې سبسیډي دولت نه ورکوي لکه په ایران کې او پاکستان کې چې کاغذ ارزانه ده، رنګ ارزانه ده او یا نور مواد چې د چاپ لپاره په کار کیږي، لیکن په افغانستان کې په دغو موادو باندې دولت مالیایی شي ده او لوړه مالیایی شي ده او دوی ته کوم امتیاز نه قایل شي. اما ما ورته ویل چې په افغانستان کې لیکوال بیا له تاسو څخه پیسې نه اخلي او که اخلي ډېر کم بیا اخلي. د لیکوالو مسایل هم که یاد کړئ، په افغانستان کې یو لیکوال په لیکوالي نشي کولای چې گزاران وکړي، دی باید د لیکوالي ترڅنګ یو بل کار وکړي. کله داسې وخت راتلی شي په افغانستان کې هم چې یو څوک یوازې لیکوال واوسي او د قلم له لارې پیسې ترلاسه کړي، د لیکنو له لارې؟
د څه خبرې دي؟ یو خو دا چې دولت سره ځایني ورکوي که سړی په واقعیتونو سترګې پټې نه کړي، هغه مالیه چې په کتاب باندې او د کتاب په محصولاتو باندې وضع شوې ده په افغانستان کې دومره ډېره لوړه هم نه ده. نو یو څه د دولت پاملرنه هم شته.
نه، دا دوی چې وای شاید په دې خاطر ده چې اوس که تاسو کاغذ په ایران یا په پاکستان کې له دې قیمتي له افغانستان سره مقایسه کړئ،
تفاوت لري. مګر یعنی مقصد دا چې یوازې دا خبره هم نه ده. د لیکوالو ستونزه هم ډېره مهمه ستونزه ده ځکه چې د لیکوال خواري ته په هیڅ اهمیت نه کتل کېږي او اوس تقریبا د دوه درې کاله کېږي چې نړۍ فکر کوم چې اکسوس دی پیل کړله چې لیکوالو ته یو څه خزحمه ورکوي او ژباړن ته یو څه خزحمه ورکوي او کار پرې کوي. دا اکثر لیکوال هم کتاب ولیکي هم یې د خپل پیسو چاپي او خبرنګیان د چاپي سمت نه خره د اګوست د کتاب په توګه چې هم سره د کسنه چې لازم ده مرستنه کوي نو ستونزې داري خو نشته ده خو د لیکوال لپاره فکر کوم چې دا تصور چې یو لیکوال د وکړي چې د خپل لیکنو نه ژوند خپل ژوند تنظیم کی دا تر اوسه پورې فکر کوم په فلسان کې یو خیال دی چې تا خو وخت ونیسي که مونږ وګورو ځین لیکوال شته دی چې ډېر لوستونکي لري ډېر مینهوال لري کتابونه یې څو څو واره چاپ شوي دي مګر هغوی هم نشي کولی چې خپلو کتابونو له مدرکه ژوند وکړي نو دلته څو ستونزې زموږ د کتاب په برخه کې شته چې لیکوال چاپ ته لاسرسی نه لري یعنې د لیکوال لاسرسی چاپ ته د هغه د جب په اندازه دی چې په جب کې څومره لري لیکوال د خپل کار ثمره نه ترلاسه کوي او خپرندویان هم تر ډېره حده بیا هم همدغه درې ستاسو غوښتي دي په استثنا وکړه ځي ډېر لټ دي یعنی منتظر دي چې کتاب په خپله خرڅ شي دوی نه د کتاب دپاره تبلیغات کوي نه په کتاب باندې سرمایه ګذاري کوي نه کتاب لکه څنګه چې لازمه ده عرضه کوي نه په څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسوي نو دا هغه ستونزې چې په فرانسه کې د کتاب لوستلو فرهنګ سره مخامخ دي
بله ډېر زیاته مننه همدادي توضیح مسله دا ډېر زیاته مهمه ده یعنی لکه څنګه چې د کتاب چاپ اهمیت لري دا توضیح لا ډېر اهمیت لري که توضیح نشي نو څنګه به پلورل کیږي دانش صاحب د توضیح د سي پراخه شبکه لکه په گاونډو یو هیوادونو کې چشته مثلا پاکستان کې تاسو ژوند کړی دی کتاب په نن په کراچي یا لاهور کې چاپ شو سبب په پیښور کې وو رسپانی هم همداسي بجلی هم همداسي دغه څه کومه شبکه تر اوسه په افغانستان کې رامسته شوی
نه لا بد بختانه افغانستان کې داسې تر اوسه پورې داسې شبکه نشته خو یو ستونزه چې دا هغه دا ده چې پاکستان کې موږ تاسو هلته یو خپرندوی ټولنې به چې کتاب چاپ کړي نو حکومت به د هغې کتاب نه شپږ سوه یا اته سوه کتابونه واخیستل د خپلو علمه کتابتونونو دپاره د هغه خپرندوی ټولنې که به دوه زره یا درې زره ټوکه کتابونه چاپ کړي وو یو شی بل شی کتاب به هلته په مثلا لیکلي به یو سټوډنټ ایډیشن په سل روپۍ او عام ایډیشن په درې سوه روپۍ هغې به چې درې سوه باندې اته سوه کتابونه خرڅ کړل نو دا ټول مصرف به یې وویست نو دغه ستونزه په کې وه دلته هغه شی نشته دی مونږ دغه لرو مثلا هر ولایت کې نمایندګیان لرو هلته چې لیږو نو تاسې باور وکړئ هغوی چې بیا پیسې راغواړو یا دغه وویل چې کتابونه لام پراته دي نو داسې ستونزې شته دي دلته
بله ام دغه خبره چې تاسو کوي چې په پاکستان کې به دولت اخیستل همداسې په ایران کې او په نورو هیوادونو کې شاید همداسې وي تر یوې حده پورې دولت د خپلو کتابتونونو لپاره اخلي ښاغلی ځیرک که ستاسو یادی په یو خپرونه کې د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند وویل چې دوی یو شمېر کتابونه له خپرندویو ټولنو څخه اخلي څومره کتابونه له تاسو څخه اخلي او که کم اخلي یا نه اخلي په دې اړه هم کېدای شي چې د کتاب خپرندوی ټولنې سره یو ځای شي او ورسره خبرې وکړي اوس چې دولت دومره کتابونه نه چاپوي حداقل هغه خلک چې چاپوي له هغوی نه دې په بیه واخلي
بالکل هو هغه وخت ما ورسره خبرې وکړ دغه وزارت تر دوه درې کاله کېږي چې په یو کال کې دی د دو میلیونه افغانۍ کتابونه اخلي دلته تقریبا تر سلو زیات ناشران دي هغه چې دوی په ناشرانو وویشي له ناشر تقریبا دوه یا پنځه یا شپږ عنوانه کتاب له غوچ اخلي نو دا بیخي یعنی په نوي حساب دا کومک حتی موږ ځینې ناشران دي ځینې مطبې دي پنځه شپږ دانې چې دغه مالیه تقریبا دوه میلیونه افغانۍ کېږي د کال
بله واقعا چې ډېر کمې پیسې دي منلی صاحب په دې اړه تاسو څه وایاست څنګه کېدای شي چې دولت تشویق شي چې د معارف د وزارت لپاره هر لیسه یو کتابتون لري پانتونونه وس ډیر لرو هر ولایت کتابخانه لري دیغه لپاره هر کتاب چې چاپیږي یا هر هغه کتاب چې ټوله منی چې دا کتاب واقعا معیاري کتاب دی او په درد خوري ګټور دی د هغه یو څه زیات واخلي مثلا ک زر ټوک نه اخلي 1500 دی واخلي ک 1500 منی شخصي 300 واخلي ک 300 واخلي نو یو ټوله نه چې زر جلد کتاب چاپوي تر ډیره مصرف وزي
د دولت مور بوله ده د هغه نه تمنیتی د زما لپاره دا غټ زیره و چې زیره خبر ول چې د درې کال کې چې وزارت د 2 میلیون افغانۍ په بابه باندې کتابونه د کال اخیری په قاعده باندې اخیستل نو دا یو خبر مختګ دی د دولت چوکاټ ته وګورو موږ ټول شپږتیا یا تر سلو کم پارسدات عامه کتابونه په افغانستان کې لرو او دا مکتبونه لپاره کتابونه هم ډېر کا بخښل کیږي همدغه راز د معرف وزارت په ټول لیسو کې کتابونه لري مګر د اکثر لیسو کتابونه په نامه دي شاید تر څو کتاب پورې هم کتابونه ونه لري نو دا ستونزه شته دا ستونزه ډېره مهمه ده دولت باید دې ته توجه وکړي چې له بده مرغه نه دی کړی او نه په دې راتلونکو د څو کلونو کې ورته تمه لرلی شو
ځکه چې اقتصاد دومره تقاضا نه کوي او یا یې دې برخه کې بودیجه کمه ده
فرهنګ ته د شپږمې ګوتې په سترګه کتل کېږي او دا د نوي نظام د راتللو څخه پورې په منظم ډول همدغه خبره ټولو کړې ده په وارو وارو شوې ده په ډیرو لوړو سره شوی ده مګر له بده مرغه پرمختګ پکې نه دی شوی نو دا څه مختلف ځای ده
بله سلام
د دې ستونزې تر څنګ بله مهمه خبره ده چې یوازې دا نه ده موږ که په د سفر کې په افغانستان کې 12 میلیونه یا 13 میلیونه باسواده کسان شته دي او هر یو د سفر کې په کال کې یو کتاب ولولي نو دا 12 میلیونه کتاب دی دولس مینه کتابه که په افغانستان کې خرڅ شي فکر کوم چې د ډېرو نشرانو ګزاره به پرې وشي خو له بده مرغه دا کار هم ځکه نه کېږي چې خلکو ته هغه کتابونه چې شته په سم ډول نه معرفي کېږي او هغه کتابونه چې نه شته هغه ورته نه لیکل کېږي زمونږ نشران په خپلو کې رقابت کوي په داسې حال کې چې د افغانستان د بازار د کتاب بازار د رقابت بازار نه دی د همکارۍ بازار دی یعنې د دې په څیر زمونږ نشان یو بل سره رقابت وکاندي به تر دا چې سره یو بل سره همکاري وکاندي
نو که همکاري به څنګه کوي لیکن رقابت خو د عقل دي ته هڅول شي چې هر یو ډیر کتاب چاپ کړي او تر ډیرو خلکو یې ورسوي
مثلا په ګډه باندې کتابونه درته نه جوړول دا د سوزن کار نه دی یو څه مو ده ما هڅه وکړه چې دا کار وکړم هلته هم راسره نشرانو ډېره کمه همکاري کوله په نندرتون کې ګډون نه کاوه نور د وزارت د خوانه کله کله په کال کې یو نندرتون جوړېږي یا دوه نندرتونه جوړېږي هغه هم ځینې سړي خواره خپرندویان په هغې باندې خېټه واچوي او ټول امکانات ځان ته جذب کړي نو دا ستونزه شته دی زه فکر کوم چې که چیرې خپرندویان په خپلو منځونو کې سره د رقابت په ځای باندې د همکاري روحیه خپله کړي نو د کتاب د خپروي سره او د کتاب د توضیح سره ډېره مرسته کولی شي
بله ډېره مننه ناصری صاحب یو بله لاره هم لري همدغه کتاب بهر ته د لیږلو الکترونیکه بڼه ده ما وویل مخکې په سریزه کې چې په امریکا کې 40% کتابونه خلک په الکترونیکه بڼه اخلي نو که چېرته دغسې یو سیستم ورته جوړ کړي شاید په اروپا او امریکا او استرالیا کې په دې شکل خلک واخلي او دا به هم دوی ته ارزانه تمامېږي هم تاسو ته داسې امکانات تاسو لري
دا سه امکانات خو زموږ په پلان کې لري چې په دې کار وشي خو د دې په سکیورټي او کوډینګ چې کومه ورته اړتیا ده هغه هم ډیره مهمه ده ځکه چې نه دې کاپی رایټ مخته ډیر مهم دی چې به ځای خور نشي او د دې نه په استفاده باید جواز هر څوک استفاده وکړي چې هغه مختلفه په مقابل کې هغه امتیازات یې راکوي
که دغه سکیورټی خوندی نه وینو دا بیا سنځمنه ده. نو ته دې کار کی او د خبر اور نو وسته مخکوله شو په دوه پنګونه وکاو نشرې کو.
بله منال صاحب، تاسو په دې برخه کې هم تجربه لري، څه فکر کوئ دا سخت کار دی؟ لکه څنګه چې ښاغلی ناصری ورته اشاره وکړه، کوډینګ په دې برخه کې په افغانستان کې باید داسې کسان وي چې دا کار کولای شي.
سخت کار نه دی او د ناصری صاحب تشویش هم ماته ډېر دقیق نه ښکاري. ما د مخکې همکارۍ خبره وکړله که داسې فکر چې په افغانستان کې سل ناشران دي او هر ناشر دا پریکړه وکړي چې یو ولایت تر پوښښ لاندې راولي، نو درې ناشران هر ولایت ته رسیږي. که چیرې درې ناشران په یو ولایت کې د توزیع شبکه ولري او نور ټول ناشران د هماغې شبکې نه استفاده وکړي، د ټولو کتابونو ټول افغانستان ته رسیږي. همدغسې که چیرې د آنلاین پلور دپاره زمونږ شاید دغه سل ناشرانو کې لس یا پنځلس سي چې دې وړتیا لري چې ډېر کتابونه چاپوي او په بهر کې د پلورلو وړ کتابونه چاپوي، که دوی سره یو ځای شي او په یو ځای باندې یو تشبث جوړ کړي چې کتابونه د افغانستان لیږل مشکل دي، مثلا د پاکستان نه یا د هندوستان نه یا د ایران نه کتابونه ولیږي، نو که چیرې دا د یو شرکت یا د یو کوپراتیف په بڼه باندې دا کار وشي ډېر په اسانه باندې کېدلی شي. بله خبره دا ده چې د آنلاین کتاب پلورلو په برخه کې د ناصری صاحب تشویش د کاپی رایټ او د کتاب د ساتنې دی. دا بهتره ده چې یو کتاب یو وار خرڅ شي او دوه وارې کاپي شي، د دې په نسبت چې هېڅ خرڅ نه شي. نو که چېرته د دې کتاب سل نسخې په د افغانستانه بهر خرڅېږي، دغه سل نسخې په خپله
صاحب لکه امازون چې دا کار کوي یا نورې په نړۍ کې کوي، خپل کتاب مثلا زی اخلم، هغه کتاب یوازې یوه نسخه ما ته راځي، کاپي کېدی نه شي، بل څوک یې نه شي اخیستی. نو
دغه کوډینګ او دغه مسله چې سرمایه ګذاري غواړي، خبره دا په دې برخه کې د تخنیکي لحاظ دقیقه ده، مګر زه داسې فکر کوم چې موږ دغه خطر منلی شو. د افغانستان بازار ته او د افغانانو بازار ته چې ګورو، دا خطر منلی شو چې یو کتاب حتی ډېر ساده په پیډیف بڼه باندې مونږ ولیږو، هغه څوک چې مستقیما یو ډالر یا دوه ډالر د کتاب مقابل کې ورکوي هغوی شاید ډېر ستونزه ونه لري او د هماغه کتاب پرنټ کول شاید ورته ډېر قیمت تمام شي چې بیا هغه بل چا ته ولیږي. نو فکر کوم چې داسې یو خطر منل په زمونږ د نشران لپاره ضرور دي چې د خپل بازار د واغ وختونو ته په پام سره ځینې خطرات په ځان باندې قبول کړي، ځینې تشبثات باید وکړي، ځینې امکانات باید سره ګډ کړي. نو هیڅ ستونزه داسې نه ده چې د حل کېدو وړ نه وي، خو د بازار تر منځ همکاري غواړي. او ما چې مختار وکړ چې د افغانستان د کتاب بازار د همکارۍ بازار دی، یعنې که زمونږ ټول ناشران په کال کې خپل د تولید وړتیا لس نم کړي، بیا هم د افغانستان داخلي بازار ته دوی جواب نه شو ویلی. نو په دې شرایطو کې دغه د امکاناتو تقسیمول دا په خپله یوه جفا ده چې موږ یې په خپله د ځان سره کوو. نو په دې خاطر ځینې ابتدایي تدابیر په کار دي. مثلا موږ د کولای شو د ناشرانو یو اتحادیه جوړ کړو یا شته ده، او موږ د که په بل ډول نه وي یوازې د چاپ شوو کتابونو یو ډیټابیس ولرو، دا به د مؤلف د حق د خوندي کولو لپاره یوه ډېره مهمه وسیله واوسي. دغه ډیټابیس ډېر اسانه جوړیږي او ډېر په اسانه چلول کېږي، مګر د نشران تر منځ همکاري غواړي. همدغسې د افغانستان بازار ته د واردېدونکو کتابونو یو ډیټابیس موږ کولای شو ولرو. دا هغه وسایل دي چې نه مصرف غواړي نه د خاصه تخنیکي وړتیا غواړي، مګر انساني
انرژي غواړي
او تعهد غواړي.
بله ډېره مننه کورودان. زیرک صاحب، ځینې کتاب خپرندوی ټولنې شکایت کوي چې وایي یو کتاب چاپ نه وي، بیا یې وخت پی ډی اف نسخې ویشل شوي، لیکن منلی صاحب وایي چې تر دې بهتره ده چې کتاب که تاسو یو شمېر خلکو ته ورسوئ که یو نیم پی ڈی ایف په شکل سره اخلي هم پروانه لري، څه فکر کوي؟
د پی ڈی ایف
دسی دغه د کتاب سمخ کله چاپ کوم جن دوستان یعنی جن دوستون کینری وی هغه غواړي پی ڈی پی ترلاسه کړ او کله پی ڈی پی خپور شي بیا د هارت کافی ډیر نه پلورل کیږي ځکه دی اول وری د دوستون کو ترلاسه شي زدا کتاب به دولرم کله ول لري په کمپیوټر کې یا دی په موبایل کې ولې نو خسته کیږي خو کتاب نشي لوستل ځینې دوستان ته کې به مينو سره پیدا شي بیا راځي بیرته کتاب اخلي خو خاص د کتاب بازار خراب کا خو د کتاب پر دغه کې ډیر تاثیر نه لري لوستل کتاب نورل کیږي خو هغه څه وخت نشي نو ځینې کتابونه مشهور وي یا د بازار کتاب وي دی پی ڈی پر پور کا هغه په نشر ته څه تاوان کوي البته یو څه وخت لپاره خو کتاب خرچی دی بیا د سیدر من په تاثیر نه لري خو لري پاول ور کی په پروش کې اوسه
bale کړي شه او کتاب مشهور هم شي لري خو پر حال ناصری صاحب منلی صاحب دی همکاري خبره وکړه کړي کتاب پرندوی ټولونو ترمن همکاري وای هم به کتابونه سم توزیع کېدل او هم به په نورو برخو کې کومک ور سره شوی وو
تر دې ما مخکې هم هم دا خبره وکړه چې رقابت شته یا خود د رقابت په اساس دی یعنی خوشبختانه چې د انچار تلمنز کوم اسنوز نشته خو همغږي ته اړتیا شته چې په دې ورځو کې هم اوس په یو کمیټه کار روان دی ان شاء الله شي پایلې به ولري او موږ هم خپل اندیښنې او شریکې کړې دي چې کومې جدي اندیښنې په دې اعتبار شته دي هغه ته په پام سره باید په دې پانګونه وشي او کار ته اړتیا شته خو زه فکر کوم چې داسې کومه تجربه موږ نه لرو چې داسې انتشاراتو په ګډه کار کړی وي او دوی توانېدلې وي چې په داسې یو خاره واره هېواد کې چې هر څه ډېر ستونزمن دي حتی یو ښه انټرنیټ افغانستان نه لري نو دغه د ولایتونو نښلول یو ستونزمنه خبره ده چې هغه په زموږ همکارۍ هم نشي کېدای ځکه موږ هم
ګورې ما ذهن ته یوه مسله راګرځي ناصری صاحب مثلا په کندهار کې یو کتاب پلورنځی دی اغه ستاسو کتاب غواړي تاسو کې ورسې دي کندهار اډیته او د خپل کتابونو ور وسپاري چې تر کندهار تر اډی پورې ورسوي البته په خپل کتاب پلورنځي یو مسول به ورزي او کتابونه باخلي په همدې شکل هر ولایت ته تاسو کتابونه رسول شي خو شرط ده چې لمړی باید په هر ولایت کې تاسو یو څوک ولري چې کتاب درڅخه واخلي
اوس کوم انتشارات چې مثلا په ولایت کې دی استادي مشهور دي موږ د ټول سره رابطه لرو کله چې زموږ کتاب چاپ شي په هغه ورځ موږ د دې سره د تنظیم کړی ده موږ لکټر لګا لاس لاس کتابونه ورته لګو او موږ کله چې خپل کتاب اعلانو چې موږ کتاب نو چاپ شوی دی نو بیا هم دا یادونه ورسره کوچې دا په دوه ټولو خبرونه کې اوس د لاسرسي وړ دی کومه شته لاسه کې نو په دې حساب یو غیر مستقیم ماهنګي او موږ غیر از موږ غفره ای نمائندگی یعنی پولایت کشته دی چه موری دی نمائندگی یا دی موری نمائندگی دی نو بلی حساب اوس ترگیر اتوانی دیلی دی یا خلق تکتابون را پیدای سی
ډیر زیاته مننه د اکسوس کتاب خبرندوی ټولنې مسول صفی الله ناصری د سروش کتاب خبرندوی ټولنې مسول نجیب الله زیرک او د دانش کتاب خبرندوی ټولنې مؤسسه او مسول اسد الله دانش او همدارس لیکوال استاد نجیب الله منلی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لته سی اوریدونکو هم منندویو
خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جو دوینا مرگی موڑا گلالی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جو دوینا پیغلی بچا تا ور بلونا جو دوینا پیغلی بچا تا مر بنو نا جو
غم د پاس غم دې تیر اور سټولی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا چودوینا پیغلی بچا تا ور بلونا چودوینا.